سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو سره د تاوتریخجن چلنه او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارني او له هغوی سره د تاوتریخوالی پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارني او له هغوی سره د تاوتریخجن چلن 1290 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د جګړې لپاره 449 ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال له ملي مقامه جبهې سره د تړاو په تور طالبان د 9 هلکانو په نیولو تورن شوي دي. له دې ډلې 9 تنه خوشې شوي او 2 په توقیف کمره شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی ده چې ملي مقامه جبهې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات جبهې او طالبانو لا د ملګرو ملتونو دغه راپور په اړه تفسیر نه دا کړی. په کاپیسا کې د یو جماعت ملایمان د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویم ساحې هیڅ ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد شریف په نوم دینی عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض پوینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړه او درې څنه نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې زارونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جماعت ملایمام د طالبانو پلوی وو او د دغې جبهې لخوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فایز دغه ادعا ردوي. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړ چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې د ډوبېدو، 3 د راتو برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د شتونو د پریوتو په بیخه کې وژل شوي دي. یا د اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. او چینایي چارواکو تایید کړل چې 13 جون میاشت هلته 209 د کووید 19 له لاسه مړه شوي دي. چین کې یو وار بیا د کووید 19 پیښې زیات شوي دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینې د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپورته شوې ده. چینایي چارواکو نن همدارنګه ویلي دي چې وړمه میاشتې هم 1600 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. چین د کووید 19 د پایل مرکز و چې ډېر ژر د اوبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېده. دا ورلد میټرس انفو پانل له مخې چې نړۍ د کووید قضیه راپور کوي ویلي دي چې تر دې دمه 6,898,000 واویا کسان د کورونا لاسه په ټول نړۍ کې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 1300 د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید اسالاتو له امله مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت کڅه هم د روغتیا نړیوال سازمان د روستي او شمیرو پاړه ازادي رډیو ته څو نه ویل، خو تر دې مخکې ویلي و چې دوی امه په هوایي او د دې ناروغیو د درملنې په خاطر خپل تدابیر نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه یې خبر کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله 4 تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې 140 کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 240 پیښو په اړه راپور نه ورکړل شوی چې 15 پی سي آر تایید کړي. او د دې ناروغي لامل په دې وونه کې درې تنه مړه شوې دي. خو د 2023 کال لپاره تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې 15 تنه په کې مړه شوې دي. هم دا ډول ویل شوی چې په 26 وونه کې په 211 ولسوالیو کې د شدیدو اسهالاتو د 4013 پیښو راپور نه ورکړل شوی چې یو تن له دې عمله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15223 تنه پرې اخته شوي چې په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې تر څنګ په 26 اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپور نه ورکړل شوي چې مړینه نه لري. خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14383 پیښو راپور نه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ یو بیا سلنه له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. هم دا ډول په 26 اونۍ کې 811 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په 26 اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د د تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره زما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکي چې هر شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکي صحیح غذا په کور کې پاخه کې باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري، سرپوښ نه لري، اوبه غیر صحیح چې په دا کې ټول میکروبونه دي چې مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یې خوا ساري او موسمي ناروغي ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگرتونونو د حکم د بندیز په غبرګون کې دا د جنسیتي زورونې د کمپاین یو بله برخه بللې چې موخه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو له منځه وړل دي. یا سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په افغانستان کې د جنسیتي زورونې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې دغه بندیزونه به په افغانستان کی یو افغانستان په منځوي هواد بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز لګولو په خبرګون کې د جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگرتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي زورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگرتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړې په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منزوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگرتونونه د فعالیت امنیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونی یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 2000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5000 ښځینه سینګار کوونکې په